یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ استاسي هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ اوسئ. په دې خبرونه کې مو بیلابیل خبری توکي او نیم ساعته اونیزه خبرونه درته راوړې ده. هیله ده چې تر پایه سره ملتیا وکړئ. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هلمند کې د ملي اردو پر سر د هیرو یو وزن وژونکې حمله شوې. په بغلان کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي. د امریکا ولسمشر وایي تر اوسه تمه کوي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د جون د میاشتې په 12 وګوري. هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوه ځان وژونکې حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر زواک وایي دي د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن سهار شاوخوا د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې حاج شیرین جان چرای ته څیرمه په دې مربوطاتو کې د اردو ملي یوه بیس ته نږدې د مازدا بم د انفجار له کبله وغوښتل چې داخل دی بیل شیخ مخ کې کراول کې وشتل شوې دی. انفجار له کبله په تعداد د 4 نفره اردو ملي چپیان شوې دي او 2 نفر هم شهادت رسیدلي.
تر اوسه د غبرید مسؤلیت چاپ غاړه نه ده اخیستې. په نادلي ولسوالۍ کې په اوس وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې چارواکي بریالي بولي. په زابل کې د ملي اردو چارواکي په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي وختو خبره کوي. د 215 اتل اقول اردو له قومندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملي اردو ځواکونه د زابل د دایچوپان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د نصرت په نوم پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې 8 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټاپي هندي. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د نهو کړیو ماینونو د شنډولو خبر هم ورکړل شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو لوري په دې اړه تر اوسه تفسیر نه ده شوی. د اورزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټاپي هندي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان لالینن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې شمیر شاوخوا 1.5 سلطنت ته رسیده او په پرمختګ لو وسلو هم سمبالو تیر شپه دی ولسوالی اړوند په سنگ شیخ سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر میشتو پوسټو برید وکړ. نو موري وای وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وخته خو تر اوسه په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر شپه دی ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د خړو په سیمه کې په یوه هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې د برید د کشفي معلوماتو پر بنسټ د غوڅ ملاتړ له هوایي ځواکونو له لوري شوی دی. ښاغلي تبسم په برید کې وژل شوو کسانو په اړه نور جزئیات ورنکړل خو دومره وویل چې په سید کرم کوسین او یو شمېر نورو نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو ډلې فعال دي چې اکثره وختونه پرې هوایي بریدونه کېږي. د ناتو ځواکونو د برید په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې له تیر ماښام راهیسې سیلابونو خلکو ته مالي تاوانونه اړولي دي. حکومتي مسؤلین وایي د دې سلا ولسوالۍ په ځینو برخو کې دغو سیلابونو په لسګونو دوکانونو او څه باندې 40 کورونه وران کړي دي. د دې سلا ولسوال فیض محمد امیری وایي دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی خو خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. ازادي راډیو خبریال وایي په وروستیو ورځو کې په بغلان کې سختو ورښتونو او سیلابونو تر اوسه شاوخوا 10 کورونه تخریب کړي او 8 کسان مړکړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو غوښتل چې خپل ډالر او یورو دی په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د دې کار هدف دی د خبره د اثارو د تبادلې د بهرنیو توتیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. اردوغان پرون په ختیځ ښار ارز روم کې د خلکو یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل: ورونو، تاسو چې خپلو بالښتونو لاندې ډالر یا یورو لرئ لاړ شئ او خپلې پیسې په لیره بدلې کړئ، موږ به دا توتیه په ګډه شنډوو. دا وینا د ترکیې د پارلماني او ولسمشر انتخاباتو په درشل کې انتخاباتي کمپاین یو برخه ګڼل کیږي. په پام کې ده چې په ترکیه کې دغه انتخابات د جون په 23 وشي. تیر میاشت د امریکایي ډالر په وړاندې د لیرې ارزښت په 16 راولوید. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وی لا هم د هغه سر مشریزه جوړیدو ته تمل لري چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا لمشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12مه په پام کې ده. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ترامپ څو ورځې مخکې له کیم جونګ اون سره د تاریخي کتنې د لغوه کېدو اعلان کړی و. ولسمشر ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې وویل له شمالي کوریا سره مو د هغه سر مشریزه پر شرایطو ښه پرمختګونه کړي او کارونه ښه پر مخ روان دي او د جون په 12مه په سنگاپور کې هغه سر مشریزه ته تمل لرو. بلې خوا د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان چې له کیم جونګ اون سره یې پرون ناببره وکتل خبر اعلان ته وویل چې واشنگټن او پیونګ یانګ په پام کې لري د جون د 12مې په سر مشریزه کې عملي خبرې وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي چې د شمالي کوریا مشر خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پاکول به بشپړوي او له ولسمشر ترامپ سره به ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې د دویم نړیوال جګړې د سولې پر یو تړون د سلاکېدو لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي. دوی دغه راز د هغو ټاپوګانو پر سر د لانجې د ختمولو لپاره پر یوې موافقې د سلاکېدو ژمنه هم وکړه چې دواړه هیوادونه ورباندې دعوه لري. پوتین د جاپان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته پرون په موسکو کې یوه کنفرانس ته وویل زموږ په باور د داسې حل لارې موندل مهم دي چې د روسیه او جاپان ګټې خوندي او د دواړو هیوادونو ملتونو ته د منلو وړ وي. د جاپان صدر اعظم هغو ټاپوګانو ته په اشاره چې جاپان او روسیه پر مالکیت دعوه لري وویل دې لانجې ختمول اسانه کار نه دی خو موږ غواړو چې پای ته ورسوو. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وړاندې کړل. کغواړې دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده zadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړ پوړي افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی دی.
دا دریمه مرحله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا لارې چارې سنجوي او د هغې پر عملي کېدو باندې به بحث کړي.
د دې شورا د دفتر ویان قادر شاو حسب وکړو چې د دې سفر د اهمیت پاړه د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم وغږیږو. په روان خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ ورسپانو ته مهم کتنه کړې او کو وختو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پاړه به هم په یو مرکه کې معلومات درکړو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړ پوړي افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته ویل دغه سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی چې د سولې او پیوستون د عمل پلان د ملکی دو پر لارو چارو بل پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي ښاغلی اتمر باید له پاکستانی چارواکو سره د عمل پلان سربیره د علاقې وړ په بیلابیلو موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړي او هغوی قانع کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي چې هم د اوس سره په سټډیو کې د افغان صاحب مهرباني وکړي.
مننه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې له څو میاشتو راهیسې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل په پلان خبرې روانې وي چې دې لړ کې کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو پلاو سفرونه درلودل. قدر شاه نن ازادي راډیو ته وویل د عمل د دغه پلان باندې د مذاکرات او سفرونو په لړ کې د پاکستان لومړي وزیر افغان ولسمشر ته په یو لیک ویلي وو چې په دغه پلان باندې د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان پلاوی پاکستان ته ولیږي. قدر شاه زیاته کړه چې محمد حنیف اتمر اسلام آباد ته تللی او په دې اړه بل پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي.
دا دریمه مرحله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا لارې چارې سنجوي او د هغې پر عملي کېدو باندې به بحث کړي.
دغه سفر داسې محل کېږي چې تازه د پاکستان پارلمان پریکړه کړې چې فاټا یا قبایلی سیمې به له خیبر پښتونخوا سره تړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان وایي چې ښاغلی اتمر به یوازې د عمل په پلان له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي او د خبرو په ایجنډا کې نور مسایل نه دي شامل. خو د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو له هغې ډلې انتظار خادم وایي چې ښاغلی اتمر باید له پاکستاني چارواکو سره د عمل پلان سربیره د علاقې وړ په بېلابېلو موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي. لدی وړاندې هم زیات وخت پاکستانی چارواکو له افغان چارواکو سره لیدنې په هدف کابل ته راغلي او همداشان افغان چارواکي له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته سفر نه کړي. ملک رام صاحب
ډیره زیاته مننه. افغان صاحب درنو دوستانو وام اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکي پلاوی پاکستان ته سفر کړی دی او اوس په پاکستان کې دي. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په رپورټ کې البته لدی وړاندې هم دغه ډول سفرونه تر سره شوي، خو دا چې دا ځل به دا سفر کومې لاسته راوړنې ولري او اهمیت به یې څومره وي؟ یوسف زدران د همدې موضوع په اړه د امنیتي او پوځي چارو له کارپوه عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې ده. په ګډه یو
کله چې پاکستان باندې لوی خان زور راسي، فشار راسي، یا د خپل بعضې مسایل نه ورخطا شي، بیا بهترین لار دا نیول افغانانو ته دعوت ورکړي، یا دوی راځي مشکار کابل ته یا افغانانو ته دعوت ورکړه. لیکن څوک چې تللي او راغلي دا هېڅ فایده هم نه کوي، ځکه چې پاکستان خپل اهداف لري. یو ګرمه هدف د پاکستان دغه دی چې دی ډېر دغه لیواله ده چې دا د هند سره باید افغانستان دوستي ونه کړه.
نو دا د تګ مرخیل صاحب د تګ راتګ موضوع ډیره کلی شي شوی د په دې معنی چې نه خلک دی نتیجه ترځل چې څه معنی نه لري. د دې لپاره چې دا سفرونه پر معنی شوی وي او یو نتیجه ورکړي وي، څه کول پکار دي؟ دلته افغانستان افغان لوري ته اقدامات کول پکار دي کنه پاکستانی لوري ته؟
وره خاصه د اقدامات پاکستانی لوري ته پکار دي، ځکه چې متعرض پاکستان دی. پاکستان د موږ کوم مسایل کې مداخله کوي، حتی جنرال دلته مستوی لپاره چې د خپل دا دې ما ایسای خلک راغلي افغانان در به در کړی دي. د کولو کار امریکا پر راغلی، که چېر امریکا رښتیا په پاکستان فشار راوړي اقتصادي، سیاسي او نظامي، نو دا نتیجه لري. دغه تګ را تګ به هیڅ نتیجه نه لري، هیڅ په فقط د خپل وخت چې پاکستان کې نتیجه رسته، نتیجه هغه پر راغلی مراکز عمده تروریزم مارکل بین الله.
خو تم داد خو افغان لوري ته تم داد چې د ازل د سولې د عمل پلان نهایی کیږي او دوی نتیجه ترسیږي، لدې سره به د هر څه په چرو چوکاټ کې راشي. نو کدا هر څه داسې منظم شي، بیا هم د خکې دو تم نشي کېدای؟
بالکل، په دا عسکري کې موږ دمغه واژه او سابق کې اوسې کې بني وای، څومره چې دښمن اوري او غونه بغیر کېږي.
ها
او څومره چې دښمن اوري غونه بغیر کېږي.
نو
دښمن به پیژني، ځان به پیژني، دښمن به پیژني. که دې ځان وپیژن، دښمن دې وپیژن، نو ته کامیاب یې. متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه ځان وپیژن او نه دښمن.
نو دلته فکر کوي د افغان حکومت خوشبینی بې ځایه ده چې دوی وایي چې د عمل پلان په چوکاټ کې به
زه لا په دې دغه نظر یم چې دغه سفرونه چې ښایي سبا په کابل کې انتحاري شوی دی، زمونږ ورونه پکې وژل شوي دي، زمونږ تلفات پکې شوي دي. حتما کله چې دوی هیات راشي یا زمونږ هیات راشي په سبا باندې دغه شی عمل صورت نیولی. بنا زه د افغانستان دولت ما بار بار ویلي چې په هیڅ صورت په هیڅ دغه باندې پاکستان سره خبرې ونه شي، ځکه هغه دروغ وایي، هغه خپل اهداف ته ځان رسوي. هغه د همیشه مونږ دغه دوکې راکړي دي، نتیجه نه لري.
نو امرخیل صاحب خبرې له چا سره وشي؟
خبرې بهترین کار د امریکا سره اوس زه وایم، سبا باندې ټولو مسایلو د امریکا سره خبرې وشي. که رښتیا دی ترامپ دغه ستراتیژي دوی غواړي چې کامیابه شي، نو کامیابي په پاکستان پورې اړه لري، ناکامي په پاکستان پورې اړه لري.
درنو دوستانو یوسف زدرانو چې د چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره مرکه کول. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې واصل وصال برابر کړی دي.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د بلخ د قرقل د پروسس او صادراتو انسټیټیوټ وایي د روان کال د پیل راهیسې منځنۍ اسیا ته 14,000 جلد قرقل صادر شوي دي. د دغه انسټیټیوټ مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په منځنۍ اسیا کې د افغانستان قرقل ښه بازار لري او هڅه کیږي چې په نورو هیوادونو کې هم ښه بازار پیدا کړي. د ښاغلي عارف خبره اوس مهال دغه اداره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه د قرقل پوستکو په ټولولو وخت ده. د وای په بهرنیو بازارونو کې یو قرقل لشپیتونه تر اویا ډالرو پورې پای لري. د قرقل سرمن د افغانستان یو له مهمو صادراتو نه دی چې د شمنۍ خولیو او نورو لباسونو سره کارول کیږي. د افغانستان د صنایعو اتحادیې ریاست وایي په کوردن نه د دوی تولیدات ښه بازار لري، خو د سوداګریزو ستونزو له امله محصولات بهرنیو بازارونو ته نه صادرېږي. د دغه ادارې رئیس محمد کریم عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اتحادیه تر ډیره پلاستیکي توکي د وینځلو مایع او خوراکي مواد تولیدوي چې د نړیوالو معیارونو سره برابر او ښه کیفیت لري. ښاغلی عظیمی وایي که حکومت د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي نو بهرنیو هیوادونو ته به په وړ بیه خپل توکي صادر کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,000 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1,400 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1,500 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ 3,000 پولا، یو یورو 3,000 افغانۍ 500 پولا، یو انګلیسی پاونډ 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 11 افغانۍ 15 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو دوستانو، زموږ غاکل ازادي راډیو اوري ک غواړي په کورنۍ او بهرنیو مسایلو لټولو مخکې ځان خبر کړي نو ازادي راډیو انتخاب کړي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 7.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.90 رڼا اوریدل شي. او اوس هم یو بهرنۍ مسله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی. خاغلی ټرمپ په ویلي چې د لاهم د دې سرمشري ته سترګې په لاره ده. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو لیدو ته امیدونه پرون وروسته له هغې زیات شول چې د دواړو کوریاګانو مشرانو په ناڅاپي ډول سره وکتل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل هم د اوس سره د پراګ له سټډیو دی. تکل صاحب، تا ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. آیا د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ کتنه به په ټاکلې نیټه وشي که څنګه؟
مننه اکرام صاحب. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په زغرده وویل چې دی لا هم د جون په 12مه نیټه، یعنی هماغه نیټه چې د دوی د سرمشریز لپاره ټاکل شوی و په سنگاپور کې، دی دا هم تر اوسه پورې هم د سرمشریز ته هیله مند دی. البته له دې څو ورځې مخکې امریکایي مشرانو ویلي وو چې ښاغلی ټرمپ دا تاریخي لیدنه کنسلوي. ټرمپ پرون د خپلو څرګندونو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې تیاری ښه پر مخ ځي او زیاته کړه چې په دې برخه کې کار ښه روان دی. د سرمشریز په پلان کې بدلون نه دی راغلی او دی منتظر دی ته دی چې په ټاکلې نیټه به له ښاغلي اون سره وویني. ښاغلی ټرمپ وویل چې په دې برخه کې ښه نیت شته او ټینګار یې وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې تصفیه کول به یو ډیر غوره کار وي. البته ښاغلی ټرمپ د جون په 24مه نیټه د شمالي کوریا مشر ته یو لیک استولی وو او په هغه کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته د کیم د مخکینۍ ورځې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د مخکینۍ ورځې په بیان کې دا ګواښ چې سرمشریزه به کنسل کړي او هغه سپکاوی په دې لیک کې یاد کړي وو چې ښاغلی پینس، یعنی مرستیال ولسمشر، یې یو تصنعي سیاستوال بللی وو. اکرام صاحب، سیاستوال بللی وو اکرام صاحب،
د دې کتنې په ترسره کېدو یا کینسل کېدو کې د جنوبي کوریا رول څه دی؟
د جنوبی کوریا رول تر ډیره د دې کتنې لکه یو منځګړی ته ورته دی، ځکه د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان پرون د شمالي کوریا له مشر سره له کیم جونګ اون سره ناڅاپي کتنه وکړه، او له کتنې وروسته یې خبریالانو ته وویل چې واشنگټن او پیونګ یانګ به ډیر ژر د جون د 12مې په سر مشریزه کې د عملی خبرو پلان برابر کړي. خغلی مون وویل چې کیم له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو د بهیر د بشپړولو په برخه کې، یعنی هغه ژمنه چې مخکې یې کړې وه، پر هغه ژمنه تر اوسه پورې هم ولاړ دی، او زیاته یې کړه چې د شمالي کوریا مشر همداراز د امریکا له ولسمشر سره د بریالۍ کتنې له لارې د جګړې او تقابل ختمول غواړي، او په پام کې لري چې د سولې او سوکالۍ لپاره هڅه وکړي. ترامپ د شمالي کوریا مشر ته خپل لیک چې ما یې مخکې یادونه وکړه لیکلی و چې دای داسې احساسوي چې اوس مهال له کیم سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی، خو د ترامپ له لیک څخه په عین حال کې هماغه وخت داسې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یې ور خلاص پرېښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې لیکلی و چې که کله دې هم زموږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو، نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه. او دا دی اوس معلومه شوه چې د شمالي کوریا مشر خپل نظر بدل کړی دی، که څه هم نه یې زنګ ووهه او نه یې لیک ورته ولیکه، خو د جنوبي کوریا د ولسمشر یا د جنوبي کوریا د حکومت د چینلونو له لارې دا د ښکاري چې دا غونډه بیا هم کیدونکې ده، او امیدونه ورته زیات شوي دي. که څه هم تر هغه وخته پورې ډیر زیات وخت پاتې دی، پخوا تر دې د شمالي کوریا مشر څو ځلې له نړیوالې ټولنې سره د داسې یو اقدام ژمنه کړې، مګر اکثرا دوه درې ځلې چې مخکې دوی ښه نیت ښودلی د ځینو ستونزو له کبله دا تر اوسه پورې دا کار نه دی عملي شوی. ګورو به چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ دا روانې هڅې نتیجه ورکوي که نه. اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی. اوس هم یو ولایتي مسله په ننګرهار کې د شاتو د مچیو روزونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مچیو د روزلو لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د باغونو کموالی د دې سبب شوی چې دوی د شاتو د مچیو صندوقونه خیبر پښتونخوا ته یوسي. دوی له دولته غواړي چې په ننګرهار کې د ورته د مچیو د ښې روزنې او ښه تولیداتو لپاره مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي. نور حال له جلال آباد ته د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد په ریپورت کې اوري.
ننګرهار یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د نورو ولایتونو پر تلپ کې د شاتو د مچیو د روزنې زیات پارمونه شته دی، خو پارم لرونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مناسب چاپریال د نشوالي له امله پلی مچی پاکستان ته وړي چې د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخ کیږي. سفی والله ساپی چې د جلال آباد ښار په تلاشۍ چوک کې د شاتو د پلورلو لپاره نمایندګي پرانستی، له حکومت نه غواړي چې د مچیو د ښې روزنې او د ښه تولیداتو د لاسته راوړلو په خاطر دې ورته په ننګرهار کې مصنوعي ځنګلونه او باغونه جوړ کړی شي.
مشکلات ډېر زیات دي. یو خدا دی چې یو د اطرافو چې دی د امنیت خنه دی که نه، اکثره موږ د مچۍ چې دی په اطرافو کې کېږي، بل بیا په اطرافو کې که څه نه څه شتم دی که نه، اوس هم چې دی د ځنګلات او د هغه چې دی د ډېر کمبود سره مخامخ دي. اوس اکثره موږ اکثره د بیرې دپاره مچۍ چې دی پاکستان ته وړو، بیا په دې لاره کې مشکلات دا ټول د هغې مخنم چې راځي دې مخنم په لاره کې موږ ډېر زیات تلفات هم ورکو. د مچو تلفات کې ډېر چې ځنګلات وکرل شي نو بیا زموږ څه ضرورت دی چې دین هغې سره ته موږ مچۍ وړو.
امیر محمد چې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د شاتو د مچیو یو نیم زر صندوقونه لري، وایي چې مچۍ ښه شات ورکوي، خو زیاتوي چې د ګرمۍ په موسم کې د مچیو د ښې روزنې لپاره خپل صندوقونه پاکستان ته وړي.
دا خو دسیده چې د مچو پورې اړه ده چې مچو حالات څنګه دي، کمزوري دي، ښې دي او بیر موسم سره تعلق ساتي. ښه مقدار سره شات ورکي نو د 200-250 ټاپو پورې ورکوي 500 لیټر. پاکستان هغه چې اصول دي چې موږ پیسې ورکو د بیرې په سیزن کې او بازی ته په اجاره نیسو.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په 8.5 زره جریبه ځمکه باندې د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په پام کې لري چې د شاتو د مچیو د روزونکو په غوښتنه د بیری زنګلونه هم جوړ کړي.
موږ هم غواړو چې په یو شمېر ساحو کې د بیرو باغونه جوړ کړو ترڅو د شاتو مچیو صنعت سکتور پراختیا ومومي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په ننګرهار کې 6500 تنه د شاتو د مچیو په روزنه بوختي چې نږدې 1500 صندوقه مچۍ تر روزنې لاندې نیولې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه یاور.
د کابل ورسپانو د نن ورځې اکثره تبصرې بیا هم له خیبر پختونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه غبرګونونو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورسپانې لیکلې ده چې ارګمانۍ د قبایلي سیمو د حقوقي حالت د بدلون په اړه له دوه ورځني خاموشۍ وروسته د پاکستان د پارلمان د پریکړې یو اړخیز او له برطانوي هند سره د افغانستان د 1921 میلادي کال د تړون مخالفه بللې ده. روسپانه د پخوانی ولس پشر حامد کرزی په حواله لیکلی دی چې د قبایلی سیمو پاړه د پریکړه د ډیورن پر فرضی کرخه کوم اغیز نه لري. روسپانه لیکلی دی چې ولسی جرګه په خپل برګون کې د پاکستان د پریکړه یو ارخیزه بلله او لیکلی دی چې د پریکړه له افغان حکومت سره له سلا مشورې پرته ترسره شوې ده. روسپانه د پښتونخوا عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزی خبرګون هم راغسته او لیکلی دی چې د پاکستان پارلمان د قبایلو پاړه په یو دقیقه کې داسې پریکړه وکړه چې له سلو کلونو پر جنجال وو. دنیا ورسپانې لیکلې ده چې د قبایلي سیمو د برخلیک په موضوع کې افغانستان د یو مهم لوري په توګه مطرح ده او پاکستان باید پرې نه خودل شي چې د افغانستان له مشورې او موافقې پرته د قبایلو په اړه هر پریکړه چې غواړي ترسره کړي. ورسپانې لیکي چې د پاکستان یو اړخیز اقدامات د افغانستان ګټې له خطر سره مخامخ کوي او دا ځکه چې پاکستان هڅه کوي د ډیورند کرخې موضوع د ځان په ګټه وسرخوي. ورسپانې د خپلې تبصرې په پای کې سپارښتنه کړې چې افغانستان باید په دې اړه جدي او ښکاره غبرګون وښيي. هیواد دولتي ورسپانې بیا له خیبر پختونخوا ایالت سره د فاټا د ادغام په اړه د پاکستاني کړیو پریکړه خپل سره اقدام بلل او هغه غندلې ده. ورسپانې لیکلې ده چې د قبایلي سیمو په اړه د پاکستاني مغرضو کړیو د روسي اقدام د غندلو په خاطر نن په کابل کې یو ستر احتجاج غونډه هم جوړیږي چې پکې د دې اقدام د غندلو ترڅنګ د پاکستان دوه مخي سیاست او پرونکو اقداماتو په اړه وینا وکړي. ورسپانې لیکلی ده چې په دې اړه یوه اساسي غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه او نور بې پرې سازمانونه باید د ډیورند کرخې او له دې منحوسې کرخې اخوا د پرتو پښتنو د برخلیک په اړه رغنده اقدام وکړي او کوس پښتانه دې د پاکستان د پنجابي واکمنانو له منګولو وژغوري. مسیر ورسپانې د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د ولسی جرګې پریکړه ظالمانه او غیر منطقي بلله او د هغې خطرناکو پایلو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکلې ده چې پاکستان له ډېر مخکې نه هڅه کوله چې پر قبایلي سیمو خپله ولکه ټینګه کړي او دې هدف ته د رسېدو لپاره د ترهګرو ضد عملیات وسیله ګرځولې وه. ورسپانې لیکي چې د ضرب عذب عملیاتو نیولې تر دې دمه پاکستان د ترهګرو په خلاف د عملیاتو په نامه خپله ولکه په قبایلي سیمو ټینګه کړه او د ورسپانې په وینا پاکستان سره د هدف ته د رسېدو لپاره طالبانو هم ښه همکاري وکړه. روسپانې د خپل بحث په پا پای کې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې د قبایلي سیمو او ډیورند په کرخه د پاکستان د اقداماتو په وړاندې خپل غږ پورته کړي او موجوده مسایل د لنګدې وڅاري. په انګلیسي ژبه خبرېدونکو ورسپانې هیټ اف ایشیا بیا د ملي وحدت حکومت په مشرانو انتقاد کړی دی چې په مهمو ملي مسایلو خاموشه پاتې کیږي او د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان روسي پریکړه د یو مثال په توګه یاد کړې ده. ورسپانې لیکلی دی چې د برطانوي هند او د افغانستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې قبایلي سیمې د یو بفر زون حیثیت لري او د موافقې یو طرف هم نشي کولی چې په دغه سیمو کې مداخله وکړي او یا هم هغه لاندې کړي. ورسپانې لیکلی دی افغانستان اوس مهال د دې جوګه نه ده چې د خپلې خاورې دغه سیمې بیرته د ترلاسه کولو اقدام وکړي خو د دې مسلې په اړه خپل دریځ څرګندولی شي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. اوس هم د دې خبري نیم ساعت خبرونه ورسته مطلب په روسیا کې د فوټبال نړیوال جام د سیالیو لپاره تر درې ونی لږه موده پاتې د دغه لوب ورزش مسابقو په درشل کې روسي د روبلو یا د روسي د پولي واحد داسې سلګون نوټ معرفي کړي چې د نړیوال جام تصویرونه او نښان پکې ښکاري. صالح محمد صالح نور معلومات وړاندې کوي.
تر اوسه پر بانکي نوټونو د سیاستوالو پوهانو او پیژندل سویو څیرو عکسونه لیدل سوي دي. خو په روسیه کې د اول وار لپاره پر دغو نوټونو د داسې ماشوم عکس چاپ سوی چې د فوټبال توپ ورسره دی. د روسي روبلو د سلګون دغه نوټ د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په درشل کې معرفي سوی دی. د روسیې د مرکزی بانک چارواکي وایي د روسیې په تاریخ کې د اول وار لپاره دا ډول بانک نوټونه چاپیږي. د روسیې د مرکزی بانک سلاکار سرګی کوزلوف وایي د دې لپاره چې دغه بانک نوټونه مقاومت ولري پلاستیک هم پکې کارول سوی دی.
د روسیې مرکزی بانک او غازناک شرکت د اول وار لپاره په بانک نوټونو کې له پلاستیکو کار اخیستی دی. که څه هم په نړۍ کې دا ډول بانک نوټونه شته، خو په روسیه کې دا د خپل ډول له مخې اوله تجربه ده.
تمه کیږي د نړیوال جام د سیالیو پر مهال په میلیونونو سیلانیان او د فوټبال مینوال له دغو بانک نوټونو استفاده وکړي. د روسیې یولس شهرونه به روان میلادي کال د جون میاشتې له څوارلسمې د جولای تر پنځلسمې نیټې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قرباني وي.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وی دا نیم ساعته خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. سلیم هم نوریاس نوری به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. له هغه وروسته نور بس یو نیز خبرونه لرو چې حدیث پردیسی پر مخ وړي. له ازادي راډیو سره پاتې شي.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوې ځان وژونکې حمله کې دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د زابل د 209 متل قول اردو له قومندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې بیا ویل شوي چې د ملي اردو ځواکونه د زابل د دای چوپان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد د نصرت په نوم پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې اته وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د اورزګان ولایت سمیز چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د خړو په سیمه کې په یوه هوایي برید کې چې د ناتو د غوڅ ملاتړ هوایي ځواکونو ترسره کړ شپږ وسلوال وژل شوي دي. په بغلان کې د صلاح په ولسوالۍ کې نوې سیلابونو په لسګونو دوکانونه او څه باندې شل کورونه تخریب کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو دې په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي لا هم د هغې سرمشریزې جوړېدو ته تمه لري چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12مه په پام کې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې پر یوه تړون د صلاح کېدو لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره ده. په نننۍ خبرونه کې په دې مسلې غږیږو چې په افغانستان کې عدلي او قضایي بنسټونو کې، یعنی دغو بنسټونو ته د خلکو مراجعت څومره ده، او په مشخصه توګه د میرمنو او په دې برخه کې کومې موجوده ستونزې ډېری جدي دي او د حل لپاره کوم اقدامات شوي. په ټوله کې په همدې مسله سره بحث لرو. په نننۍ بحث کې مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ملي ګوند مؤسسې او مشر عدلي بهرام نظامي ته بلنه ورکړې چې زموږ بلنه یې منلې او استودیو ته راغلی. بهرام صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
مننه کور ودان.
بهرام صاحب، مخکې له دې چې پوښتنو ته راشو اجازه راکړئ چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم ووایم. قدرمنو اوریدونکو، 0909 شل 15 دیرش 40، 0909 225 50 مو د ټلیفون شمیرې دي. هم د اوس فعال دي. کولی شئ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او یا هم که بهرام صاحب نه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. همداراز د اونۍ په جریان کې 0909 799 0006 شمیره فعاله وي، او هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ کیږي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. بهرام صاحب، په پیل کې درته وایس چې تاسو هم په دې برخه کې فعال یاستئ، د یو ګوند مشري کوئ، څومره په دې برخه کې ستونزې رښتیا هم جدي دي ستاسو نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته او رهبری غړو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. ستونزې خو که په ستونزو راشو په افغانستان کې هر اړخ چې راړه وی ته خپل حده زیات د ستونزو سره سر دی. او د ښځو برخه چې هرچند چې موږ پاس د 2001 کال نه یعنی موږ دو خواته ګورو او د ښځو فعالیتونه وینو په لوړه سطح په لوړه سطح په دو مانا چې دلته هغه قانون چې دی ته حق ورکړی دی او اجازه یې ورکړې د فعالیت او دلته نسبي هغه دموکراسي چې د تمثیل د دموکراسۍ دی ښځو وکړی شوی چې ډېره په لوړه سطح دی ځانونه مطرح کړه په یوه ټولنه کې چې په غو کې هغه فرهنګي ناخوالې زخته ډېرې دي، امنیتی ناخوالې ډېرې دي، د اقتصادي لحاظه د ښځو مشکلات بیخي ته سر لوړ دي. اما په هغو په سر په د ټولو ناخوالو د پاسه موږ نن شاید د هغو قوي ښځو یو چې دی په مختلفو ارګانونو کې هم وظیفه لري او هم غیر دولتي او دولتي بنسټونو کې دی فعال دي. د حقوقي لحاظه چې راشو دی د ناخوالو ته چې څومره ځواب ورکړ شوی دی نو طبعا ما تمخم ووی چې مشکلات شته دي، اما په هغو سطح چې باید ورته توجه وشي د حقوقي لحاظه دا سطح ډیره هغه ده، ډیره ټیټه سطح ده او دا ډیر یو غټ هغه دی مشکل دی، ځکه چې موږ وینو په اوسني شرایطو کې چې د امنیتي لحاظه د مملکت وضع نه مهار کی او د اقتصادي لحاظه هم په هغو سطح چې باید هغه باید کار وشي په سطح هم بخصوص د ښځو په بخش کې کارونه ډیر په ټیټه سطح دي. د ښځو مخه بندي د هرې خانه ښځو ته اجازه نه ورکوله کی، اما په مجموع کې ښځې وتوانېدلې چې ته یو حده هغه خپل غږ جګ کړه نو خپل فعالیتونه حداقل منسجم کړه. نو په مشکلاتو کې واقعیت دی چې په ټولو برخو کې د دې مشکلات زخته ډېر دي.
بلې، که د خبرې ته باندې بهرام صاحب چې تاسو عمومي هغه تصویر متشرح کړ، کرا شو دې ته چې مشخصه په عدلي او قضایي بنسټونو کې څومره افغان میرمنې چې کله وسم لستون سره مخ کیږي د دوی د مراجعې سطح او یا کوم مشکلات تاسو مخ کې ورته اشاره وکړه، هغه څومره د دې معنی کیږي چې میرمنې ونه شي کړای په آزادانه شکل مراجعه وکړي او تر څو د دوی ستونزې حل شي؟
په دو قسمت کې باید ووایو چې درسته ده چې په وطن کې سراسر مشکلات دي، اما په عدلي او قضایي بخش کې طبعا دا مشکل یو ډیر غټ مشکل و او هوس هم، هرچند چې اوسنی مشر څوک چې د لوی سانوال په صفت باندې وظیفه اجرا کوي خپل ډیر حده تلاش لري او رئیس جمهور هم د ښځو په سر کې په دوه موضوع باندې ډیر جدي خبرې کړلې او ډیر جدي باید هر وخت د دوه مسله کې غوښتنه کړله چې باید د ښځو ته په دوه مسایلو کې ډیر هغه شي توجه وشي او داسې همکاري وشي په قضایي چارو کې او په عدلي او قضایي چارو کې. اما تاسو وینئ چې په مجموع کې یموږ عدلي او قضایي بخشونه مشکلات لري او دا مشکل بیا ډیر ډیر ښځو تر تاوي او ډیرې بیا ښځې دلته د دوو مشکلاتو سره لاس ګریوان دي. د دې دوسیې په رقم چې ضرور ده او ایجابي وي مخې ته نڅي په شکل د اشکال او د دې په کارونو کې مانع رڅي. نارینه خو یو مرد سالار ټولنه ده، هرچند چې موږ دلته اعداد دموکراسۍ کو، اما اوس هم د فرهنګي لحاظه د نارینه او نفوس بیا په تیره توګه په قضایي او بخش کې ډیر تاثیر گذاره دی. او د ښځو تعداد ته په دوه قسمت کې په هغو رقم چې باید توجه شي او د دې هغه دوسیو ته یا په هر مار دوسیه چه ده، یعنی دم یه جایداد مسئله ده یا یه بلا مسئله ده یا یه بلا مشکل ده یا چه هر مشکل می مجموع که پتولو که دیر آغنه ارتکی تا وجود بخصوص هاگه میرمنه چه غی توتریخوال ده کورنه ده توتریخوال سمخامخ دی او ده مراجع که هرچند چه ده خدو پورانده ده توتریخوال تاریخ قانونو بخیه هم آغه ده پاس ده یا او آغه هم باید عملی شی او آغه باید آغه اصلی شکل باید خپل ونیسی یعنی عمل طرف ته حرکت وکا.
بله بهرام صاحب او بخی استاس خبر می قطع کریم دغه مسئله چې تاسو اشاره وکړه د کورنۍ او تاریخوالو پر بیته کله چې مراجعه کیږي او یا کنه کیږي د مختلفو دلایلو لکبله تاسو تشریح کړل په خپل دغه مسئله څومره د خشونت د ترویج او یا د خشونت د زیاتېدو په برخه کې مهم فاکتور واقع کیدی شي څوک چې مراجعه نه کوي او یا که مراجعه کوي هغوی ته په وخت رسیدنه نه کوي
که مراجعه نه کو د هم ډیر غټه هغه ده زایا یا ډیر غټ خطر دی چې د دوه ځغه په مغو څلور دیوالو کې هم ګلکی اما ځنې وخت دا مراجعه په دوه شکل ده یو خو هغه د خپل وهم نه یا مغه فرهنګي ټولنه چې بده کې عجیب انانات دي شاید جرأت ونه کړي چې ځان ته یو هدلی قضایی بخش پوری ځان ورسیوی او یو تعداد چې دا جرأت لري او حرکت کاوزی او خپل غږ ته مربوطه مراجعو پوری رسیوی هلته بیا د غیسه په غو شکل چې باید ته قانونی برخورد وشي هغه قانونی برخورد نه ورسی کی مثلا زه په یو ځای کې یو هغه د یو میرمنې نه چې ما ترغلی و بیا چې زه کله ورغلم د کورنۍ ثبت او تاریخوال سم سر و ما ټول اسناد شواهد موجود بو اما ما ته قاضی نه چته ما ته وی چې هغه وی قاضی وی چې شرم دی تولار شپو کور کې کینه او تا ته مناسب نه ده چې ته خپل درنه کور نه ته دو قسمت تر کش کړې نو دا د دلایل دی چې ځنې وخت هغه د دې مسائل د مانیکی د دې هغه هدف ته نشي رسیدلای او د دې مخنیوي کی د دې قضیو تر رسیدګي نه کی دا مشکلات موخ په خپل ټولنه کې لري چې دا خپل عوامل لري
او به خو ریدون کړه سره ټلیفون په لیکو وصل شوی زواک صاحب له هلمند څخه تماس نیولای زواک صاحب سلام خبرونه ته خراب
مره سلام علیکم فردی صاحب تاسو سلام او ګرانی سلام خوړ سلام تاسو فردی کوم محمد حسن زوګ دیمن ورایسته
پرونه تخرغ لې زوګ صاحب مهرباني وکي
ډیر مننه کوم چې نن ستار ولادت شي زه ډیر شي ستاسو په ادلی او په دې برخه کې مشکلات لري چې څنګه دی دا تر څو نه وته کیږي خو خوش تاسو په دېمن ولادت کې دلته د ولادت مقام له خاص څخه دوی شمیره دلته پر لغول کې سوي دی په شا کې ته کوسي دی کوم څه چې فاتلیو که څه څه کې کوم مشکلات لري دا شمیره سره پاړی کوي او بیا تاسو کې ځینې رسنۍ راوصل کیږي چې ټول ادارې راوصل کیږي دا څنګه کیږي هغه مشکل دا هغه غړي کارل کیږي دا مشکل په دې کې په دې ډول حل شوی په دې سم سره
او زواک صاحب د غشمیرې چې تاسو ویل ته په خار کې ټومبل شوی یا ته موجود دی بیا څومره خلک چې مراجعه کوي ا دې اقل ډیر ستونز په دې برخه کې موجود وي چې په وخت رسیدنه نه کیږي یا په یو شکل د پیسو غوښتنه کیږي رشوت مسله څومره په وخت رسیدنه کیږي د دې کار صورت څنګه ده
تر دې سم سره د غشمیرې تاسو په دفتر کې ته کوم څه څه فورن دا والي صاحب جواب ورکوي او والي صاحب فورن بس ادارو سره اړیکه نیسي چې دا پلانکي خور راځي دا پلانکي کار ول هر کوي یعنی پاتیا سلن سلن دلته دا کار ستونزه علي چې په من کې په دې سم درم
بله ډیر زیات مننه کوم محمد قاسم زواک له هلمند څخه تماس نیولای وو د ویل چې خدریش مریال ته بخار کې شته او ورڅوک چې مشکل لري تماس سره نیسی په دې بورس خبرې وکړو چې څومره خې اقدام دی بل اوریدون کې ملرو سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلې
سلامونه اني کې هلي احترامات پښتنمینه محترم پردیس صاحب داتا محترم رب تخریک رامین کا کرتا استاد سودرنی ملمنیتا د رادیو ترڅنګ نه سودرنو نه زول او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای
مننه کوم تنګیوال صاحب خبرونه ته خراغلې وعلیکم السلام
ډیره مننه پردیس صاحب ته کوله یو نظر دی کوله دی ډیره مننه موضوع کله سره طریقانه کې پردیس صاحب نو دا بډی راخشي
او تنګیوال صاحب نن په خبرونه کې په دې باندې بحث کوو چې پاتلی او قضایی بنسټونو ته مراجعه د پټوله کې د خلکو به په مشخصه توګه د میرمنو څومره دا او یا د بنسټونو کې چې کوم مشکلات موجود دي څومره دې بایست کیږي چې خلک مراجعه ونه کی نو کې دې شپ دغه موضوع سره خپل نظر شریک کړي او کوم پښتنه ملري بهرام سیمن مطرح کړي مهرباني
مننه واقع تاسو موضوع د پردې صاحب نو تاسو سوال کړه چې د پښتنه کې خدامون پښتنه کې خو مشکلات وي خو رسیدنه ورته نه کیږي نو چې کده سم مشکلات وي کنه مثالان باید رسیدنه ورته وشي او د کڅنګ چې ځواک سی ورته هلمند کې غته باید رسیدنه وشي د نو پښتنه کې خو وي چې باید رسیدنه وشي کنه باید نو غره وشي او لدې مې ته محترمه ملمانی ته خدا پښتنه چې آیا تر اوسه دې په خپل داسې کوم کار لیدل یا دې په خپل یادې مثال دې ورته حل کړی یا نور چې مثال دې لیدل وي او دې ورته کار داسې کوم کار شوې دې کنه دې پوه کې
بل دې رمانه نه کوم تنګ مال سه په تماس نیولې وو بل اوریدون کيم ک را سره شته دوی به امر واخلو سلام سړی مشیخ پروان ته خراغلې قدرمن اوریدونکو د 0990900 شپږ شمیره د ونی پچریان کې فعالوي او هم د 0990150040 0902 0915 شمیره فعال دي بل سلام مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغه محترم پردې
سلامونه تاسو ته راوړم خو نه ځم نو
تاسو په کوم ځای کې ورته وایئ وعليكم السلام وردک صاحب په आवाज دې سم ناورو منګه لک څه شور راځي په هر حال مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغلې مننه درنه
ملمنه
تم څنګه
ولومې کوم
واخیستله یو بل اوریدونکو به امر واخلو به مرشو د اوریدونکو ځوابونه ته سلام ستړي مې شیخ پروان ته خراغلی بلې سلام کس مونږ غاورې مهرباني وکي خبرې وکي خا فکر کوم
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي مشکل دې خبرې وکي
دا چې پښتنه کوي نظریات لري
بلې او
باید رسیدګي وشي باید رسیدګي وشي کوم کارونه تر رسیدګي وشي اصلا هم د خبرونه نه باید آگاهی ولري او د خبرونه مطابق یا یو څه ورسره اړوند موضوعات مطرح کړي
بلې ښه خبر ده
زما خو پښتنه د محترم ملمانی نه دغه ده چې ګوره د نارینه ولا خوونه سواله هم تاسو د ګوند مشري کوی هم د فاتا یا د آزاد قبایلو د پیوستون په حکله تاسو د ګوند نظر شیری هم او دا هم یوه حقوقي موضوع ده چې تاسو یې راجع کړی ځکه دغه رهبران اقتصادي او دغسې خودجوشه نه دي یعنی پراشوتی راغلی دی او د افغانان هغه ارزوګان چې به هغه برآورده نکړي تاسو ګوند په دې حق له نظر لري او تاسو هغه په اصطلاح برخورد پسند کوي د دې موضوع سره او د دې ترڅنګ دغه موضوع تاسو نړیوالو ارګانونو ته یعنی راجع کړئ تر څو زموږ دغه ځینې نارینه لږ وشرمېږي د خپلې خاورې نه دفاع وکړي د خپل ارزښتونو نه دفاع وکړي او نور زموږ په خویندو او ورونو باندې تجارت ونه کړي نو همدغه پښتنه وم ځکه نور خو د موضوع هره ورځ هغه وي د ښځو مشکلات زیات دي نو هغه تاسو په هغې باندې را واچوئ زما او د دو په خاطر پښتنه وه چې تاسو د یو ګوند مشرتوب لرئ
او یو دقه تاسو تماس مې قطع کوئ بهرام صاحب پښتنه مو واخیستله
پښتنه خو مې واخیستله خو بیا هم زه سمه د دې مطلب پوه نه شوم یو د ګوند نظر فکر کوم چې غوښته چې ګوند څه نظر لري په دو مسایلو په ساکه او بل باید
خا د قبایل پر اړه باندې او د فاټا مسله بل ډیر مننه کوم ورور تماس نمو قدر من اوریدونکو یو لنډه د ماخلو لدمي ورسته به را شو د اوریدونکو پښتني چې بهرام سینې مطرح کړی دی هغه ته بغښ
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچی راګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
به هم ستړي مشایخ پرون د خرغلی بهرام صاحب مهرباني وکي پښتني به مو یاد اشکړي وي
ډېر زه تمننه د هلمند ځواک صاحب ډېر ښه پیغام لرو چې د ولی صاحب یو ډېر غټ دستور ده دی چې څو شمیرې په ښار کې نصب کړي دي او هر څوک چې بدومش کې مشکل لري رسیدګي ډېره ضرورت کې که چیرې په هر سیمه کې او په هر ځای کې او بخصوص په هغو ارګانونو کې چې هغې مسئول دي د کارونو په مقابل کې هغې عملي ګامونه جکه مو زه په دومره متيقنه یم چې موږ په افغانستان کې د دغو مشکلاتو د حل لاره ډېره اسانه موندلې وي چې خدای دې وکړه چې دا په هلمند کې په لرو پرتو سیمو غږ هم هلته ورسی او د مشکلاتو ته ځواب ورکړل شي راغللو او د تنیوال صاحب مشخص سوال دا تنګیوال او خو تنیوال شوسته دوبرو ویلو چې تاسو څه کارونه د مسایلو پیسې کې کړی دي زه په افغانستان کې هغه د هغه جمله مېرمنو د فعالینو جمله نه یم چې همیش مې هڅه کړې دي نه تنها د افغانستان د مېرمنو د پاره د افغانستان د ټولو وګړو د پاره هغه څه ناخوالې چې په افغانستان کې دي هغه ته مې کوشش کړی چې رسیدګي ځان ورساوم او د غیسه کومک وکم ی ښځو پیسا کې bale د ماته ډیر داسې قذیر چې او زخت ډیر د داسې مشکلات سره چې میرمنې لري ما سره شریکی او ماته خپل حد توانه چې ځکه زه هم مستقیمه نشم کړلای په دولتي چارو کې مداخله وکم اما دی وی فال په صفت چې قانون د حق کړی دی ما د مراجعه کړی ده او د دوه میرمنو کارونه مې ته وڅه حده پوره هغه کړی ډیر سوال دی وردک صاحب ووی چې سید دا مشکلات خو په مرکزونو کې کې د هلمند چورور خبرې وکړلې په مرکز کې باندې مشکلات ترسدګي کې او د ولر پرتی سیمه بچنګ کې موخ کنن په مرکزونو کې هغه فعالیت لري یعنی موږ میرمنه نو دا په دې معنا نه ده چې موږ فقط د خپل چارچاپیر ته فکر دی او لرو برتو سیمو ته فکر نه دی موږ کله سړی چې غواړي چې د ناخوالو سره مبارزه وکړم مبارزه د قصرونو نه کی مبارزه بده موږ در لرو برتو سیمو نه کړی او موږ درسته ده چې په مرکزونو کې یو اما لرو برتو سیمو ته د موجودی توجه ده او تصبیه یا چیم داغ دی خدزو تبتلاش و چیم نن مقرره پاسی نن قوانین مشخص دی خدزو دی سهولتون دی پارا تصویبیه دی حق چی دی چی دا دی میرمنو غاگ و دا قوانین یا دی خدزو پا وران دی توتریخوال قانون یا دی من آزار و اذیت جنسی زنان چی و بخیده جمله په دری درته وې نو دا هغه څه دي چې ټول د میرمنو هڅه کړې دي چې دومره هدا ځان نرسولې د خزو غاګې کړې دي غاړي دوه مسائل ته ځان په لرو پرتو سیمو کې هم ورسوي اما یو مشکل چې زه د خپل خبرو کې لکه داسې اغم شولم بل خاطر ولرم دلیل دا و چې په لرو پرتو سیمو کې یو دلیل چې موږ د ناخوالو ته ځان نشو ورسولای او دغه میرمنو غږ قانون ته د قانون مراجعه ته نه رسی یو دلیل دا دی چې هلته هم د نامنې مسله ده هم هغه خلک د د پوهاوی وی لحاظ چې هلته باید هغه عام پوهاوی وشي په ټولو مواردو کې د اساسي قانون نیولې ته د ښځو تاوتریخوالی قانون پورې او د دو کې چې ښځه څومره حق لري او قضایي محاکم څه ورته کړلی شي دغه مسایل هلته نه دي رسېدلي او دو مسایلو ته رسېدل لږ مشکل دی. اما زه مطمئنه یم چې په افغانستان کې داسې میړنۍ میرمنې شته دي چې لاس په لاس یې ورکړی دی غواړي لرو پرتو سیمو ته ځان ورسوي. راغلو د یو بل ورور په سوال چې هغه مشخص د ګوند په حصه کې کړی وه چې
د خپرونې موضوع پورې ډېر ارتباط نه درلود، اما د یو موضوع د افغان رهبرانو راضی نه بریښېد او بل دا د فاټا موضوع ویل چې په دې رابطه باندې
کېدای شي چې د آزادو قبایلو په ارتباط پاڅون وښیو چې زه شخصا د یوه سیاسي فعال په صفت باندې دا د هر وګړي حق ګڼم او هغه حرکت هم زه مثبت ارزیابي کوم او زیات نه غواړم چې د افغانستان په هغو طرف باندې ډېر جره بس ولرم.
بله قدر منوریدون کو 0 9 9 0 0 6 میره دونه پجریان کی فعال وی او غمرمنی چی لستونزو سره مخامخ دی. البته په اتلی او قزای بنسټونو کی کول شي په دې شمیره را سره تماس ونیسی ترڅو مونږه आवाज اړوند مراجعو ته ورسو. او اوس مو د ټلیفون دوه شمیره فعال دی کول شي د خبرونه کڅم ورسته شي بی دی یو دوا وریدون کی به وی بم راوخلو که چه تر سره وصل شي 0909 0015 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تفصیل سره. یو مسله چې تر ډیره پوری په دې تیرو څه باندې یو نیمه لسیزه کې فکر کوم یو اوریدونکو لرو دوی برا وخلو. بلې سلام ستړي مشه خبرون ته خراغلی سلام کز من غاورې خبرون ته خراغلی خاله دوی سره مو اړیکه پرې شو یو بل تماس ور وخلو. سلام مهرباني وکړئ خبرون ته خراغلی. سلام ستړي مشه خبرون ته خراغلی.
او السلام علیکم تا ته او درنه ملما ته سلامونه نیکې دې وړاندې کوم. افضل مجبور یم له اړې کني ولې.
وعلیکم السلام مجبور صاحب خوښ نه خرغلی خبرونه ته
خوشاله اوسې باندې اوسې مننه
مجبور صاحب خوشو تاسو د خوښ نه لرو کې دې شي په خوست کې راته وای چې الته عدلی او قضایی بنسټونو ته په ټوله کې د خلکو او همدارس د مرمنو مراجعه څومره دا ستونزې کچم یو څه به ستونزمنه وي چې د ټول وضعیت په باره کې اما حداقل هغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ کېدای شي د هغې سیمې حل راته وایست.
او زه خپله د مرکز خوست واز مرکز اوسېدونکی یم. پهل انداسې کوم مشکلات قضایي او قانونو کې نه لیدل کېږي چې مطلب هغه د یا ننجونه یا کوم زنانې چې اغه کومه شي رسیدګی لري هر وخت دی وغواړي رسیدګی لري کدی ورغنو دې ته مخلاص دی او کوم مشکلات نشته دولت طرف نه او دلته پالان نشته زنانه پالان دي چې هغه د دوی سره مرسته کوي کوم مشکلات دي د قانونو کې هغه وتا حل پتل کوي.
بله ډیره مننه کوم دا خبر دې چلته مشکل نشته. بهرام صاحب د خبرونی ورستی شی بی دی مخکم پښتنه دا مطرح کوله چې په څه باندې ونی مل سیزا یا کموزیات کې کارونه شوی پروژې پلی شوی دی اما څه فکر کوي رښتیا هم د تودریخوالی د لمنځوړل لپاره غو ذهنیت چې باید رامینست شي څومره د دې د ترویجول لپاره کار شوی او د عقل تاسو څومره راضی اسی.
ډیر زیاته مننه. په دو قسمت کې باید زه ووایم چې واقعا زیاتر ته یوې لسیزې نه یعنې د شپاړس کاله کیږي چې د افغان میرمنو په نامه باندې نن دنیا دلته کومکونه وکړل او کومکونه کوي په غوسه ته چې دلته د افغان ښځو په نامه باندې پیسې راغلل په غو شکل باندې افغان میرمنو ته کار نه دی شو.
بله
زه ځکه دا شی کومه لږ سنتقاد په لرمه چې په اوله مرحله کې هم خځه فقط یو وسیله وګرځیدلې او د خځو د نامنه دلته ډیر ډیر استفاده وشولې ځکه چې ک واقعا د میرمنو د پاره به خصوص په عدلی او قضایي چارو کې که رښتیا هم خځه د غږ اوریدو د پاره کوم غوښونه وو باید په دغو مراکز باندې جدي کار شوی وای. هرچند چې زه په دغو وروستیو کالونو کې شاید د ځنو وکیلانو د ځنو قاضیانو د میرمنو یمه خو ما بیا هم په غوسه چې باید کار ورته شوی وای. افغانو میرمنو ته چې مو ځانونه لرو پروتو سیمو ته ځانونه رسولي وای هغه پروژې په شکل نه د پروژې په شکل برخورد و او هغه بقا نه لرله او موږ او شکه پاترغلی
ډیره مننه کوم د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ملي ګوند مؤسس او مشر عدل بهرام چې خبرونه ترغلی او لمغ سره مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې تماسونه مو ونیول خپل نظریات مر سره شریک کړل تر بلې ونی چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرې وو تاسو ټول په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارو خروجه ولرې
ډیره مننه